بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ډېر عزت منور دن کو زمون سلامونه و منې. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې دریمه د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 13مه او د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې 14مه نیټه ده. وګورو دنکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په ایران کې د اټومي انرژۍ د نړیوال مشر سلا مشوره او د اټومي پروګرام تعقیبولو ته د ایران هوډ نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو. بیا به د ایران د ایماد د بلاستیک توغندیو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي او په اخیر کې به د نوښتونو پروګرام هم درته وړاندې کړو. وګورو دنکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ګډ وډ کرچار په خبرو کې یو اصلي خنډ دی. لایټومی انرژي نړیوال اژانس سره د ملګرتیا لپاره د ایران اراده جدي ده او طالبان د کوکنارو کر بندوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د امریکا ګډ وډ کرچار په خبرو کې یو اصلي خنډ دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د سویزرلینډ د باندنیو چارو له وزیر اگنازیو کاسی سره په ټلیفوني خبرو کې دې ته په اشارې سره چې د ایران پر ضد د بندیزونو د ختمېدا لپاره خبرې اترې له راتلونکې اونۍ څخه په وینا کې پیلېږي ټینګار وکړ. تهران یوې ښې موافقې ته د رسېدا لپاره جدي دی، خو د امریکا ګډ وډ کرچار په خبرو کې یو اصلي خنډ دی. حسین امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو کې دې ته په اشارې سره چې امریکا له یوې خوا اټومي تړون ته بیرته ستنېدا ته لیواله ده او له بلې خوا یې په تیرو څو اونیو کې په دوو پړاوونو کې د ایران د شرکتونو او د کسانو پر ضد نور بندیزونه لګولي دي زیاته کړه. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا د کړچار پر اساس قضاوت کوي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغه ټلیفوني تماس کې د یمن کړکیچن حالت ته اشاره وکړه. وی ویل د ایران اسلامي جمهوریت د یمن د کلبندۍ د ختمېدا او د جنگ د پای ته د رسېدا لپاره د هر کوشش ملاتړ کوي. هغه د سیمې او د افغانستان د حالت په حکله هم په دې خبرې سره چې ایران د افغانستان اوسنی حکومت د پراغ بنسټ حکومت جوړولو ته هڅوي د ساړه موسم په درشل کې په دا هیواد کې په انساني حالت اندېښنه څرګنده کړه او په افغانستان کې انساني او د پناه غوښتونکو حالت ته د ځواب د ویلو لپاره د نړیوالې ټولنې هڅې غوښتنه وکړه. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو کې د غراس په اروپا کې د سویزرلینډ مهم ځای ته په اشارې سره وویل د دواړو هیوادونو اړیکې په سمه لاره روانې دي او تهران ته د سویزرلینډ د پارلمان د مشر وروستی سفر د دواړو هیوادونو د پارلمان په اړیکو کې د بدلون پیچومی دی. د سویزرلینډ خارجه وزیر اگنازیو کاسیس هم د غراس د ایران او د خپل هیواد د تجارتي کانال د حالت په هکله غور وکړ او د ایران لاره افغانستان ته د مرستو داستاولو په لړ کې د ملګرتیا لپاره چمتووال اعلان کړ. هغه په پای کې په دې خبره سره چې سویزرلند په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدا د ضرورت په باره کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره یو شان نظر لري، په افغانستان کې د ډیپلوماټیکي لارې چارې د موندلو او د غرض له پناه غوښتونکو د قربتو په خاطر د ایران قدرونه وکړه. له اټومي انرژي نړیوال اژانس سره د ملګرتیا لپاره د ایران اراده جدي ده. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له مشر او پایل ګروسی سره په کتنې کې ټینګار وکړ. له اټومي انرژي نړیوال اژانس سره د ملګرتیا لپاره د ایران اراده جدي ده. حسین امیر عبداللهیان پرون د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له مشر او پایل ګروسی سره په کتنې کې د سیفګارډ د موافقې په چوکاټ کې له اټومي اژانس سره د رغند تعامل لپاره د ایران په جدي ارادې ټینګار وکړ او هیله وکړه تهران ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر په سفر کې متقابل اعتماد او د دواړو لورو ترمن ملګرتیاوي له مخکې څخه زیاتې پیاوړې شي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د غراز د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د پنی د هیرپایي او د بیطرفه کار په اهمیت او خارجي سیاسي دبونو ته د پام نه کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر پایل ګروسی هم په دغه کتنې کې متقابلا د اټومي اژانس په فنی هیرپایي او بې پلوه کړچار باندې د ټینګار په ترڅ کې خپل سفر د متقابل درک او د خبرتر او د مسایلو د حل او د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ملګرتیا او د زیاتولو لپاره د ارادې نښه وبلله او د ایران له اسلامي جمهوریت سره په ملګرتیا سره په راتلونکو میاشتو کې د پاتې مزدوګانو د حل کولو لپاره د اټومي اژانس د چمتووالي خبر ورکړ. په نړۍ کې د امریکا قدرت کمزور شوی دی. ایران فرانس خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک مشر بوری جنرال حسین سلامی ټینګار وکړ د امریکا قدرت کمزور شوی. هغه پرون د محصلینو د بستیج د جوړېدا د کالیزې په درشل کې په دې خبر سره چې امریکا د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په لومړۍ ورځو کې راغله چې دغه انقلاب له منځه یوسي وویل واشنګټن پوهېده چې ایران د ځمکې زړه دی. هغه وویل امریکا پوهېدله که چیرې د قدرت انجن دلته چالو شي نو د واشنګټن قدرت کمزوری کېږي او د انرژۍ د موقعیت جیوپولیټیک او د کلتور له لارو پرته چې ټوله په دغه سیمه کې دي قدرتمنه نشي کېدلی. حسین سلامی زیاته کړه دا ایران دی چې امریکا مدیریت کوي. سلامی وویل چې په خپل امریکا د ستر خفګان او د ستر ورستوب ټکي جوړ کړل. وګورئ نن په امریکا کې په ځوانو نانو څه تیریږي او هر کال په دغه هیواد کې 40,000 ځوانان ځنونه وژني. سلامی بیا ټینګار وکړ هغه څه چې موږ د امریکا د بایکاټ په پړاو کې جوړ کړل هیڅ کله مو له هغه مخکې نه و جوړ کړي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر حسین سلامی وویل نن سبا په امریکا کې 40 میلیونه خلک په کوڅو وټونو کې ویده کیږي او دغه هیواد هر کال په 100 میلیارډ ډالره پوځي لګښت او څه د پاسه 14 ټریلیونه ډالره ناخالص تولید سره 50 میلیونه داسې کسان لري چې له لوږې سره مخ دي. د افغانستان طالبانو د کوکنارو د کر د بندولو ژمنه وکړه. فارس خبری اژانس راپور کړی د طالبانو د موقته حکومت ویان زهبی الله مجاهد ټینګار وکړ دغه ډله کوشش کوي چې په هیواد کې د کوکنارو کر صفر ته ورسوي. زهبی الله مجاهد طالبانو لومړیتوب د دغه اپیونی موادو د برابرولو لپاره د ضروري لومړیو توکو له کر سره مبارزه وبلله. وی ویل هڅه کوو چې د افغانستان کروندګر د کوکنارو پر ځای د نورو فصلونو کرلو ته وهڅوو. ملګرو ملتونو په خپل نوی راپور کې د پرله پسې 5 کال لپاره په افغانستان کې د نشه ییزو توکو د تولید زیاتېدا خبر ورکړی او ویلي دي په دغه هیواد کې د نشه ییزو توکو تولید له 6,800 ټنو زیات شوی دی. ملګرو ملتونو د پیمو د بیا زیاتېدا او د افغانستان د خلکو بېوزلۍ په دغه هیواد کې د نشه ییزو توکو د تولید د زیاتېدا دلیل وبلو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په روان کال کې د نشه ییزو توکو د تولید زیاتېدل 8% اټکل کړل او زیاته کړه د نړۍ 80% اپیم چې 9 میلیارډ ډالره ګردش لري په افغانستان کې تولیدیږي. خوږو اوریدونکو اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې د افغانستان د طالبانو یو چارواکي او د سره صلیب د نړیوال کمیټې د یو چارواکي د کتنې په حق لده. دغه راپور زموږ خبریال آصف شنواری را لېږلی.
د د افغانستان په ختیځ کې ترلس او زیاتې سیمې رسنې تړل شوې دي. په ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو کې 13 رسنې تړل شوې دي. په دې رسنیو کې یو تلویزیون او د میرمنو لپاره یوازینی راډیو نرګس هم شامل ده. د ننګرهار په ولایت کې د سیمې رسنیو د ټولنې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې تر شلو زیاتو سیمې رسنیو له تیرو خواو شا 15 کالو راهیسې فعالیت کاوه، چې ځینې د تیر نظام په وروستیو او ځینې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې تړل شوې دي. نوموړي وویل امنیتي ننګونې، اقتصادي ستونزې او د مسلکي کارکوونکو نشتوالی هغه عوامل دي چې تر مخه یې د رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي دي. هغه وویل نرګس یوازینی راډیو و چې د میرمنو لپاره یې خپرونې کولې، خو اوس د ښځینه خبریالانو د نشتون له امله یې خپرونې ولاړې دي. شفیق الله رحماني وایي په دې رسنیو کې لسګونه ځوانان پر دندو بوخت وو چې هغوی هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. پر دې سربیره په نورستان ولایت کې هم دوه او په لغمان ولایت کې د هیلي په نوم یوې راډیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې ځنډولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې وایي تر اوسه له 70 زیاتو انځوریزو او غږیزو رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولې دي. د طالبانو د موقت حکومت چارواکو بیا ویلي چې د رسنیو ملاتړ کوي او له اقتصادي پلوه د بېلابېلو لارو په موندلو سره د رسنیو د تړل کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. په افغانستان کې د رسنیو ډیرښت او فعالیت د تیر نظام او نړیوالې ټولنې یوه ستره لاسته راوړنه ګڼل کېده. محمد آصف شیروار، تهران رادیو، جلال آباد.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، بخښنه غواړو چې دغه راپور د افغانستان د ځینو رسنیو د تړل کېدو په حق لوو. طالبانو د ملګرو ملتونو خبرداری ته غبرګون ښودلی. صدای افغان خبری آژانس وایي طالبانو ډلې د ملګرو ملتونو خبرداری ته په غبرګون کې ټینګار وکړ، اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د بانک سیستم نسکور شي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد ویل دغه ډله به د هغې شیندونکو اقداماتو په ترسره کولو او د تدبیرونو په غوره کولو سره د افغانستان د بانک د نظام د نسکورېدا مخه ونیسي. هغه د افغانستان له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره د محدودیت رامنځته کول او د ملي عایدو په لګښت باندې دقیقه څارنه د دغو لارو چارو یوه برخه وبلله. ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي حالت په هکله په خپل نوي راپور کړی شوي راپور کې د دغه هیواد د مالي ارګانونو د ملاتړ پر ضرورت باندې د ټینګار په ترڅ کې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د افغانستان د مالي او د بانکي سیستم د دړې وړې کېدو د احتمال په هکله خبرداری ورکړ. د افغانستان خلک هم د اوس په خپل هیواد کې د اقتصادي کړکیچ لا پایلو کړیږي او د حکومتي چارواکي سربیره ډیر بشري دوسته ارګانونه او هیوادونه په امریکا کې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ د اوسني حالت د رامنځته کېدو دلیل ګڼي. د ډالر په مقابل کې د افغانۍ بیه کمه شوې ده. صدای افغان خبری آژانس راپور ورکړی د امریکا د ډالر په مقابل کې د افغانستان د ملي پیسو ارزښت په تیرو شلو کلونو کې اوس بیخي کم شوی. په افغانستان کې د خارجي کرنسۍ او د پیسو د راکړې ورکړې د تر ټولو ستر مرکز سرای شهزاده مرستیال حاجي دادګلو ویل پرون د امریکا د هر ډالر بیه 15.1 افغانۍ وه. د اقتصادي مسایلو کارپیژاندو کارکوونکو ته د پاتې څو میاشتو د معاشونو ورکول د افغانۍ د بیې د کمیدا دلیل وبلو. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران یو عزت من اوردون کو اوس به سیاسی تبصره در تروندې کو چې ایران کې د اټومي انرژي د نړیوال جان د مشر سلام مشورام او د اټومي پروګرام تا کې بوله تا د ایران جدي ردان میږي. د اټومي انرژي د نړیوال جان مشر پایل ګروسی چې تهران ته راغله پرون د ایران د باندېنۍ چارو له وزیر او د اټومي انرژي د ادارې له مشر سره کتنې او د ملګرتیا د دوام په باره کې خبرې وکړې. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر محمد اسلامي د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له مشر پایل ګروسی سره له کتنې وروسته په دې خبرې باندې ټینګار سره چې ایران د خپل اټومي پروګرام د اجرا کولو لپاره کلکه اراده لري وویل. په دغه کتنې کې را پایل ګروسی څو ځله دغه خبره وکړه چې موږ د ایران په اټومي پروګرامونو کې هیڅ سرغړونه نه ده لیدلې او ایران د تړونونو او د ضوابطو پر اساس د خپلو اټومي فعالیتونو د ترسره کولو په حال کې دی. د اټومي انرژي د نړیوال اجازه مشر پایل ګروسی هم ویل مونږ په دې پسې یو چې کار او اړیکو ته دوام ورکړو چې په کتنیس کې وکول شو ګډې زمینی برابرې کړو. تهران ته د اټومي انرژي د نړیوال اجازه د مشر پایل ګروسی سفر د واکمن شورا د غونډې په درشل کې شوی دا کوم چې نه ترسره کیږي. ایکسیوس خبری سایټ په دې حقله راپور ورکړی دی. انګلستان او نورو لویدیځو هیوادونو د اټومي انرژي د نړیوال اجان د واکمن شورا په غونډه کې په ایران باندې د نیوکې لپاره د اټومي انرژي نړیوال اجان تر دباو لاندې راوستلی دی. دا په داسې حال کې دی چې ایران ته له اټومي اجانس ته سپارښتنه کړې ده د فني ملګرتیاو په لاره کې روان واوسي او اجازه دې ورنکړې. ځینې هیوادونه د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په نوم خپل سیاسي غرضونه مخته بوزي. ایران په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړونه د امریکا په غیر قانوني توګه لوتل ورسته تر 15 میاشتو پورې په کامل ډول د خپلو اټومي ژمنو اجرا کولو ته دوام ورکړ او ورسته له دې چې اروپایي هیوادونو د بانکي او د مالي چینلونو د پرانستنو په شمول په خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د امریکا حکومت هم د تهران پر ضد یو اړخیزه بایکاټونو ته دوام ورکړ. ایران سوکه سوکه ځینې اټومي ژمنې کمې کړې. سره له دې د ایران اسلامي جمهوریت تهران ته د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د مشر ګروسی په وروستیو سفرونو کې په اټومي تاسیساتو باندې د اټومي انرژي د نړیوال اجانس د دوام د تضمین په هدف سره د 2000 لپاره موافقو سره هم موافقه کړې وه. خو د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر پایل ګروسی همغه راز له ایران څخه له سیفګارډ رخوا غوښتنو ته دوام ورکړی. بل مهمه موضوع چې ایران د خفګان سبب شوی ده د سهونیست رژیم لخوا د ایران په اټومي تاسیساتو کې ورانکار اقدامات او د ایران د ساینس پوهانو ټیرور کول دي او اټومي انرژي نړیوال اجان تر اوسه د اسرایلو دغو بریدونو ته هیڅ غبرګون نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د خارجه وزارت د ویان سعید خطیبزاده په کول د اټومي انرژي نړیوال اجانس په ښه ډول پوهیږي چې دغه ترهګر او رنکاره کارونه د سهونیست رژیم لخوا د ایران په خاوره کې شوي دي چې هم د ځینو دا کوونکو هیوادونو له چوپتیا سره یوځای و او هم یې په خپلو ځینو پاني اړخونو باندې د پام وړ اغیز کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره د اټومي انرژي د نړیوال اجانس او د تهران ترمنځ موجود مسایل ټول پانی مسایلو تړوند دی او اټومي اجانس بیا د جنجالونو او د سیاسي دباونو تر دباو لاندې ورنشي کوم چې د لویدیځو هیوادونو او د سهونیست رژیم لخوا د ایران د اټومي پروګرام پر ضد مطرح کیږي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
ډیری زبانو دوستانو زما فاطمی سلامونه ومنی عزیزانو. اوس هم د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له 13 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 14 نیټې سره برابره ده. اته سوه یو څلوېشت کاله پخوا د شپږ سوه دوهم هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 13 نیټه په محقق هلي مشهور د اسلام یو مشهور عالم او فقیه ابوالقاسم جعفر بن حسن علي د عراق په هله ښار کې وزېږېد. هغه یو لوړ مقامه پوه او فاضل فقیه او په شعر او ادب کې مهارت درلود. محقق هلي د ابتدایي زده کړو له ختمولو او د خپل زمانې د عالمانو له محضره د معنوي درجو له ترلاسه کولو وروسته د هغې زمانې په مشهورو فقیهانو کې وګڼل شو. هغه په مختلفو علومو کې له جامعیت او فقاهت سربیره یو تکړه ادیب او له هغه څخه ډیر شعرونه په یادګار پاتې دي. د محقق هلي تر ټولو مهم کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحرام والحلال دی. د دغه فقیه له نورو کتابونو څخه نافع معارج او تنبیه ته اشاره کولی شو. هغه په شپږ سوه شپږ اویایم هجري قمري کال کې په څلور اویا کلنۍ کې وفات شو. یو سل نوي کاله پخوا د اتلس سوه یو دیرشم میلادي کال د نومبر په څلور ویشتمه نیټه یو انګریز فزیک پو مایکل فارادی د القایي الکتریسیته پر موندلو بریالی شو. هغه په خپلې کشفونې سره په فزیک علم کې په تیره بیا په ځانګړې توګه په الکتریسیته ډیر لوی ګامونه پورته کړ. فارادی په اول سوه یو نویم میلادي کال کې وزیږید او لومړی په یو کتاب پلورنځي کې پر کار بوخت شو او هلته یې د علمي آثارو مطالعې ته هم مخه کړه. هغه څو کاله وروسته د انګریز فیزیک پیژاندې او پو همفري په مرستې سره د ازمویښت ځای مرستیال شو. فارادی د کیمیا او میټالوژي په برخه کې له ډیرو ازموینو وروسته د برېښنایي څراغونو په جوړولو کې پرمختګ او ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړل. د دې فزیک پو په نورو کارونو کې د برېښنایي ځواک په مقناطیسي ځواک په بدلولو سره د برېښنایي ماشین جوړول دي. د فزیک یو مهم قانون د فارادی په نوم ثبت شوی او لومړنی کس و چې وتوانید د کلور په شمول ډیر ګازونه پر مایع بدل کړي. یو سل اووه پنځوس کاله پخوا د اتلس سوه څلور شپیتم میلادي کال د نومبر په څلور ویشتمه نیټه فرانسوي هنروال او انځورګر هنري ټولز لاټریک وزیږید. د لاټریک کورنۍ د ټولنې منځنۍ کچه وه او هغه له ډیرو محرومیتونو سره سره چې په خپل ژوند کې یې تېرې کړې وې په انځورګرۍ کې د هغه د ډېرې پوهې او وړتیا په مرستې سره د فرانسې پر یوه پیاوړي هنروال بدل شو. لاټریک په نولس سوه یوه میلادي کال کې مړ شو. یو سل پنځلس کاله پخوا د دولس سوه پنځه اتیایم هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په دریمه نیټه په ایران کې له سوربي چاپ سره په اته پاڼو کې د مجلس په نوم د ورځپاڼې خپرونه پیل شوه. دغه ورځپاڼې د داخلي او بهرني خبرونو له خپرولو سربیره د ایران د ملي شورا جرګې ټول مذاکرات خپرول. د دغه ورځپاڼې مسؤلیت د هغه وخت یو مشهور لیکوال ادیب الممالک فراهانی په غاړه درلود. اووه دېرش کاله پخوا د دیارلس سوه درې شپېتم هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په درېیمه نیټه د ایران د موسیقۍ استاد محمود کریمی وفات شو. هغه له ماشومتوبه د ویلیون غږول له خپل پلاره زده کړ او وروسته یې په دغه زمینه کې د خپلو معلوماتو بشپړولو ته مخه کړه. له استاد محمود کریمی څخه د غږ دوه ردیفونه په یادګار پاتې دي چې له هغو یو د هغه د څلویښتو کالو هڅو نتیجه ده. هغه اراده درلوده چې د شپلی غږ د نورو ردیف پیژاندو ساز غزونکو سره یو ځای ضبط کړي، خو د هغه ناڅاپي مړینه هنر دوستانو ته د دغه ستر اثر د رسېدو خنډ شوه. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي وو چې د بالستیک توغندی یعنی اماد په اړه لتاسو سره وژغیږو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت توغندوی قدرت د دغه هیواد د اقتدار یو عنصر په توګه ستراتیژیک دفاع ته د رسیدو په چوکاټ کې پراختیا موندلې ده. د دغه ټیکنالوژۍ د او جو ټکه په بالستیک توغندیو کې ګڼلې شو چې ایران د ټیکنالوژۍ په دې ډګر کې ډېره ترقی کړې او توانېدلې چې له ډول ډول ګواښونو سره د مقابلې لپاره په مختلفو ځانګړتیاو سره بالستیک توغندي ډیزاین او جوړ کړي، او په دې وجه د نړۍ او لویدیځي آسیا په توغندوی قدرت بدل شي. په دې وروستیو کلونو کې په کورنیو توانمنیو باندې په ملا تړلو او له موجودو وړتیاو په ډېرې استفادې سره پرله پسې په لږو فاصلو سره د اماد نومې توغندي په شان د نوو او پیاوړو بالستیک میزایلو مخکتنه شوې چې د هر یو معرفي په دفاعي ډګر کې د ایران له پرمختګ څخه د دښمنانو د لا زیات کار جن کېده، او په دفاعي ډګر کې د اسلام ایران د توانمنیو د لا زیاتې څرګندېدنې سبب شوې ده. په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزارت د اماد په نامې سره لرواټنه توغندې له ځمکې نه د ځمکې ویشتونکو بالستیک توغندیو د نوي ماډل او د لومړني لرواټنه او د رسا هدف ویشتونکې توغندې ده چې د ډیزاینینګ او جوړولو ټولې مرحلې د دفاع وزارت د هوایی صنایعو د برخې د ځوانو ماهرانو په لاس ترسره شوې ده.
عزیزانو، د اماد توغندی جوړېدو د ایران پر خلاف پراخو بندیزونو باندې د بوتلان کرخه او همداشان د هیواد د دفاعي توانمنیو لوړو ولو ته د ایران د دفاع وزارت د پاملرنې نښه ده. په عین حال کې اماد وړومبنی توغندی و چې د 1940 لمریز کال د تلې د میاشتې او د برجام له اټومي موافقې وروسته یې ازموینه وشوه چې د کورنیو بهرنیو کارپوهانو او رسندویو د ډېر پام وړ وګرځېدله، او په نړیواله سویه یې پراخ غبرګونونه هم راوپارول. په توغندوي ډګر کې د ایران یوه مهمه بریا د دفاع وزارت لخوا جوړ شوی اماد بالستیک میزایل دی چې د 1995 کال د تلې د میاشتې په 19 نیټه د هغه وخت د دفاع وزیر سردار حسین دهقان او د سپای پاسداران د هوایی ځواک د قومندان سردار امیرعلی حاجی زاده پښتون سره مخکتنه وشوه. البته لدینه یو کال مخکې کامیاب آزموینه شوه وه. سردار حسین دهقان د اماد توغندی د مخکتنې په دستورو کې د وسلوالو ځواکونو د توغندوي توان په پراختیا او بشپړولو او د ایران د اسلامي جمهوریت د اغیزناک دفاعي قدرت زیاتېدو ته په اشاره سره وویل، دا توغندی چې د ډیزاینینګ او جوړولو ټول مراحل د دفاع وزارت د هوا فضا د برخې د پوهانو او ماهرانو په لاس ترسره شوي دي، په هدف باندې د لګېدو تر شپې پورې د کنټرول او هدایت کېدو په وړتیا سره د ایران د اسلامي جمهوریت وړومبنۍ لرواټنه توغندی دی چې خپله نښه ډېره رسا او په کره توګه ویشتې او په بشپړه توګه یې له منځه وړی شي.
د ایران د سپاه پاسدارانو د هوا فضا ځواک قومندان سردار امیر علی حاجی زاده هم دغه توغندي واټن 1200 کیلومتره اعلان کړی چې ټاکل شوی د ایران د دریم لر واټن توغندي په توګه د هیواد دفاعي توان زیات کړي. د مایا یا اوبلنو سوانګو لرونکي دغه توغندي د مخکتنې په وختو کې هم د ایران په لومړنیو لر واټن میزایلو کې شامل و چې د الوت او په وروستۍ مرحله کې د تیروتنې د سمولو لپاره په وړو پارو او په ماډرن خولۍ سنبال شوی و. حقیقت کې اماد نومې توغندی داسې له سطحې نه د سطحې ویشتونکې لروټنه توغندی دی چې ځانګړي پوټینشیلونه لري. همدا شان دغه توغندی د نامې په حق له زینو لبناني رسنیو په هغه زمانه کې د ایران د ډیر دقیق لروټنه توغندی د نامې کې خودلو علت د شهید عماد مغنیا د درنخت لپاره بللیو. د ایران اسلامی جمهوریت د امریکا سمندري ځواکونه او د هغوی الوتکې وړونکي بیړۍ یو جدي ګواښ ګڼي او د خپل علمی او تخنیکی توان تر حدې ورسره د مقابلې لپاره مختلف اقدامات په نظر کې نیولې دي. په دې لړ کې یو اقدام د ایران له سواحلو د امریکا د جنگی بیړیو د لری کولو په مخې سره د بالستیک توغندیو د واټن او دقت زیاتول دي. تیرو څو کلونو کې د ایران د لوړ رتبه پوځي قوماندانانو لخوا لروټنه کشته ضد بالستیک توغندیو ته د ایران د لاسرسی په لړ کې تل یو لړ بحثونه مطرح شوي دي. د توغندیو په حق له چې واټن یې له زر کیلومترو زیات وي او د سمندري موخو باندې په شیشت په شیش سره لګي
د ثابتو یا ولاړو هدفونو د ویشتلو لپاره باید د هغوی موقعیت معلوم شي او بیا په کار دی میزایل د هغه په لوړو توغولو وتوغول شي. خو د یوې جنگی بیړۍ په شان هدفونه په لړ کې چې متحرک هدف دی اول باید هدف معلوم شي او د تک د لارې اندازې واخیستل شي او بیا بالستیک توغندی وتوغول شي. د متحرکو هدفونو تعقیبونه د ډیر لرواټن د څارونکو رادارونه د لیرې الوت لرونکو جاسوسي ډرونز او د الکترونیک اوریدونکو سیستمونو او داسې نورو طریقو ترسره کیږي. د نړیوال جی پی ایس سیستمونو په کارولو سره محدودیتونو ته په پام سره د اماد توغندې لخوا د مختلفو هدفونو په تیربیا د جنگی بیړیو په شان د متحرکو هدفونو د ویشتلو لپاره څه کم لس میټری دقت ته رسیدل یوه مهمه ځانګړنه ګڼل کیږي. اماد توغندې د هغه قدرت ته په پام سره ډیر لوړ الوت کولی شي او بیا د مځکې د جاذبې په مرستې سره د هدف په لور ځي او په ډیر دقت سره په نښه لګیږي. اماد بالستیک توغندې له مځکې نه د مځکې ویشتونکو توغندیو له ډول څخه دی چې وزن یې تقریبا 10 ټنه، اوږدوالی یې څه باندې 15 متره او قطر یې کابو 1 متر او 15 سانتی متر دی. اماد په دوو مرحلو کې جلا کېدونکي مایع سونګ لري چې د خولې وزن یې تقریبا 250 کیلوګرام دی او له 1200 نه تر 2000 کیلومتر پورې واټن وهي.
احمد توغنده د هیواد دفاعي صنعت د ستر بریالیتوب په توګه په حقیقت کې د هم هغه قدر نومي توغندي یو بیل ډیزاین دی او شاید وویل شو چې په اپګریډ شوي ګایډ سیستم سره د شهاب درې نومي توغندي یو ډول دی خو مخروطي شکله مخوکۍ له دغو دواړو توغندیو بدله ده. دا توغندي څو ځانګړتیاوې لري چې له مخکتنې وروسته د سیونیستي رژیم او امریکا د پوځي چارواکو د اندېښنې لامل شوي دي. لومړی د اماد نومي توغندي له خوا د واټن او فاصلې ډیره چټکه وهنه ده چې دغه توغندي په کامیابۍ سره د سیونیستي رژیم له توغندوی ضد دفاعي سیستمونو تیرېدلی شي او په نیوکي ټاټوبي کې د نظر وړ شیشت باندې لګیدلی شي. په حقیقت کې د اماد نومي بالستیک توغندي یوه ډیره مهمه وړتیا هم هغه د سیونیستي رژیم له توغندوی ضد دفاعي سیستمونو تیرېدل دي. دغه سیستمونه د بالستیک توغندیو د مخنیوي او له منځه وړلو په موخې سره ډیزاین شوي دي خو اماد نومي توغندی د ترسره شویو ازموینو له مخې له هغو نه د اوړېدو او تیرېدو توان او وړتیا لري. د دغه توغندي دوهمه ځانګړنه هغه خولۍ ده چې له توغول کېدو وروسته په هدف باندې تر لګېدو پورې د دغې خولۍ هدایت منل دي. همدا ځانګړتیا سبب شوی چې دغه توغندي د تیروتنې اندازات څخه کم 10 میټره ساحې ته ورسیږي. په خولۍ باندې د وړو پارو شتون سبب شوی چې زیاتره پوځي کارپوهانو اعلان وکړي د دغه ایرانی توغندي خولې په وروستۍ مرحله کې د ګایډډ کېدا توان لري او همدا شان ډیر زیات دقت او ځیرکتیا هم لري.
په دا ډول ایماد د ایران د وړومبني لړواټنه توغندې په توګه کولی شي چې هدف ته د رسیدو تر شیبې پورې د خپلو آپریټرانو لخوا په بشپړ توګه په کنټرول کې وي. ایماد میزایل توغول کېدو ته د تیار توغندې د وړلو په وړتیا سره د لانچ کېدو د متحرک یا موبایل سیستم د درلودلو په وجه داسې بالقوه قابلیت لري چې د ایران په توغندوي صنعت کې د پام وړ پرمختګ رامنځته کړی دی. همداشان مایه سوانګ د ایران په توغندوي انجنونو کې یو ډول پرمختګ ګڼل کیږي. د اماد توغندي د توغولو پلیټ فارم په داسې طریقه جوړ شوی چې په هر ډول حالاتو کې ترې کار اخیستل کېدلی شي. د توغندیو په غوره کنټرول او ګایډ کولو کې یو ډیر مهم عامل د توغونې د پلیټ فارم ډول والی دی چې د دې توغندې لپاره هم په متحرکه او هم په ثابته توګه په نظر کې نیول شوی دی.
دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و نو له تاسو هم اجازه غواړم.
دا خدای په امان.
نوښتونه
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علي اصغر حبيبي
نو وختونه نومې لړۍ لننی ته وشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. نننی مطلب هم د ټکنالوژي په حوزه کې د بریاو له یو مطلب سره پیلو. هله د چتر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو د کورونای پندمی په خبردا پسې د کووډ 19 ډول ناروغي په ضد عمومي واکسینیشن ته د ایران لړۍ زیات اړتیا ورسته د بهرنۍ نمونې ته ورته په پلیټ فارم سره په ام آر ان ای نومې واکسین مطالعه د وسیرنیس ټیم په اجنډا کې شامل اسوه. د 1999 المریز کال لغوی میاشت څخه د مطالعاتو په پایله دا سره د اوړي په منځنۍ کې د ام آر ان ای اروند سنټرز ټکنالوژي په مخکنی مطالعاتو کې په ټاکل شوی سټانډردونو سره سم بشپړ سو او پر مژک باندې د حفاظتي ځواب پرمسته کولو کې د ترلاسه شوی مالیکولي کارندواله تایید شو. لږه سره سم د ام آر ان ای مالیکولو لرونکي په توګه د نانو ذراتو لیپید یا نینو پارتیکلز لیپید پلانونه او جوړول د هدف سیلونونو د ام آر ان ای سپارل او په محصورونه کې لوړ کارندوالی او ارزول او تایید سو. د ترلاسه شوي جوړښت په نهایي کې دا سره د حیواني مطالعاتو فاز د مفاهیمو د اثبات او سنجونې پر امکان باندې پروف آف کنسپت په تکیه سره پر موږک او بیزو باندې پیل او له درستو کمښتونو د لومړنیو موادو په وارداتو کې له پیچلتیاو سره سره د 1999 المریز کال د کب د میاشتې په منځنیو کې بشپړ سو. د دغه هڅه ترلاسه شوی مقاله د کووید 19 ډول ناروغي په ضد د واکسین د پلانونې او تولید په زمینی کې د ایران د لمړنۍ نړیوالې مقاله او همدار از د ام آر ان ای په اساس د واکسینونو ټکنالوژي ته د ایران د لاسرسي په باب د لمړنۍ بریالۍ راپور په توګه په واکسین آن درګ ډیسکوري تخصصي خپرونه کې ومنل سوه او د سپتمبر په 10 نیټه خبره سوه. که څه هم د بندیز په دلیل د کلینیکي ازموینې مخکې فیز بشپړول او د محصول د تولید کرښه پرانستل لرزن سره مخ سوه، د ام آر ان ای باندې مشتملو واکسینو ټکنالوژۍ ته د ایرانیو څیړاندو لاسرسی د سرطان د ځان د حفاظتي چهارو د ګډوډیو ایدز او نورو فونت لرونکو ویروسونو په شمول د ناروغۍ ډیرو ډولونو د مخنیوي او درملنې په خاطر د داروګانو د نوي نسل د پلانونې او وړاندې کونې لپاره یو روښانه افق انځوروي.
تیرونی تهران د سمارټ ښارونو د نړیوال جایزې د دریو فینالیسټو په ټول کې شامل شو. د تهران د ښاروالۍ د اطلاعاتو او ارتباطاتو د ټکنالوژۍ د ادارې عمومي مدیر په وینا تهران په 2020 کال کې د سمارټ ښارونو د نړیوال کنګورې د جایزې په دریو کې یو نهایي ګټونکي په توګه وټاکل شو. په دغه پیښه کې چې په بارسلون ښار کې د لړم میاشتې په وروستیو کې ترسره کیږي، د برلاسه ښارونو د جایزو په برخه کې تهران د سمارټ اقتصاد او حکومتداری په برخه کې په دریو یو نهایي ګټونکي په توګه د دغه نړیوالې باوري جایزې د ترلاسه کولو چانس لري. د دغه مسؤول په وینا په 2021 میلادي کال کې د سمارټ ښار په نړیوالې جایزې کې او د سمارټ اقتصاد او حکومتداری په برخه کې د دغه برخې په درستو ګډون کوونکو ښارونو څخه په با هم نامې سره د تهران د شهرداري د شاریزو د مشارکت او چورلیزی کوڅه پلان په دریو کې د یو نهایي ګټونکي په توګه وټاکل شو او د پروژې د ترټولو برلاسه جایزې ترلاسه کولو لپاره باید د اقتصاد د نړیوالې ټولنې او سکاټلینډ د ښارونو په ټولنې کې شامل لخپلو دوو سیالو ښارونو سره سیالي وکړي. د سمارټ ښار نړیواله جایزه د سمارټ ښارونو تر ټولو مهمه نړیواله جایزه ده چې د اقتصادي امکاناتو او تلپاتې کېده او د اوسېدو د وړتیا د لرونکي په شان په حوزو کې له مختلفو ښارونو څخه په وړاندې پروژو، آیډیاو او ستراتیژیکو پروګرامونو باندې غور او ارزونې کېږي.
د تهران د ستراتیژیک شورا د منشي په وینا با هم پلان د سمارټ تهران د پروګرام یو پروژه ده چې د ښاریزو د ګډون د لوړتیا په موخه سره په نوو کارکسبونو سره تعامل او هم د کوڅو پراختیا پلان او اجرا شوې ده. د سمارټ یا هوشمن تهران په پروګرام کې یو مهمه موضوع د تهران ښار په ستر سمارټ سازۍ کې د ښاریزو چورلیزی رول ته پام او هم د شهري مدیریت او پلانونې کې د مرستیالۍ په چورلیستوب ته پام دی. په باهم پروژه کې په څو مرحلو کې او د تهران د شهرداری د انساني سرمایه د پلانونې او پراختیا د مرستیالۍ په چورلیستوب سره او د مختلفو سیمو د کوڅو شوراګانو او هرې کوڅې د شخصیتونو په ملګرتیا سره په مختلفو کوڅو کې څه د پاسه 1500 واره پروژې په لومړیتوب کې راغلي، ټاکل سوي او اجرایي سوي دي. د لړم د میاشتې په 16 نیټه او د اسپانیا په بارسلونا ښار کې د سمارټ ښار د 11 نړیوالې کنګرې په څنډه کې د 2021 کال د سمارټ ښار د نړیوالې جایزې نهایي ګټونکي په 9 برخو کې معرفي او وستایل سول. دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې هم د سمارټ تهران پروگرام د شارونو د جایزه په برخه کې د 2019 میلادي کال د سمارټ شار د نړیوالې جایزې د ترلاسه کولو لپاره په نهایي شپږ شارونو د برخې په توګه ټاکل شوی او ستایل شوی دی.
دوستانو، تیرونی په ایران کې د څو هنري بریاو شاهدان هم وو. د بانی لوکا په نړیوال جشنواری کې چې په بوسنیا هیواد کې د ژوند او توریزم په څلورو آزادو برخو کې، یعنی په وړیا رنګ او مونوکروم رنګ د څلورو برخو ترسره شو، د مهدی زابل عباسی پلاس جوړ شوی لیچان عکس، د فیاب طلایی مډال یعنی د فلم او عکس اخیستنې د نړیوال فدریشن لخوا په ترلاسه کولو کې بریالی شو. د بانیا لوکا په نړیوال جشنواری کې چې د پی ایس آی لخوا ترسره شو، د جشنواری په مختلفو برخو کې د کلوب عکس فوکوس په ایران کې د فیا په نمایندګۍ، د فوټوګراف رانو په آثارو کې د مهدی زابل عباسی، علی سامی، عرفان آقا بابایی او میر علی پرندک آثار ومنل شول. د فوټوګرافي نړیوال فدریشن چې د یونسکو لخوا د فوټوګرافي په زمینه کې د یوازنۍ نړیوال مؤسسې په توګه په رسمیت پیژندل شوی، په 1948 میلادي کال کې بنیاد کیښودل شوی او لام هغه کال څخه تر دې دمه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د عکاسۍ د ملي مؤسسو ترمنځ د ارتباط د ټینګېدا لپاره یو واسطه ده. دغه فدریشن په درسته نړۍ کې د فوټوګرافي هغو ملی مؤسسو سره د اجرایی غړي په توګه نږدې ملګرتیا لري چې شمیرې په 15 به اری اعظمونو څه د پاسه نوي مؤسسې ته رسیږي. فیا په هر هیواد کې یوازې یو دفتر لري چې په ایران کې د فیا رسمي نماینده ام هغه کلوب عکس فوکوس دی.
همداراز په شانتي ښارونو کې د ایران د سینما د جشنواری پایزې د ستوري د ترسره کوونکو پلاوي د غړو د شانتي ښارونو د ښاروال او مسیلانو د فرانسې سان الیس د ښار اوسیدونکو او د سوربن پوهنتون د سینما د استادانو او محصلینو په شتون سره په سان الیس ښار کې د لړم د میاشتې په 14 نیټه ترسره شو. په دغو دستورو کې د ابوالفضل جلیلی جوړ شوی مسیر معکوس نومې فلم د نندارچیانو لپاره په افتخاري بڼه او له سیالۍ بهر نندارې ته وړاندې سو. د جایزو د ډالۍ کولو په برخه کې په شانتي کې د ایران د سینما د جشنواری د قاضیانو د پلاوي ځانګړې جایزه د پیرمردها نمی میرند نومې فلم ډایرکټر رضا جمالی ته ډالۍ سوه. دغه یواړې مجسمه د عباس کیارستمی له سینما او شعرونو څخه په الهام سره د فرانسې مجسمه جوړوونکی آتین جاکوبا پلان کړی ده. د سوربن پانتون جایزه د شانتي فلم جایزه هم د رقیه توکلي جوړ سوی فلم مهران وګټله، خو د کتونکي له نظره د فرانسې په شانتي کې د ایران د سینما د فستیوال د برلاسه فلم جایزه د مونا زندی په دایرکټرۍ سره بنفشه افریقای نومی فیلم تا دالی سوا.
پا شانتی که د ایران د سینما جشنواره د ایران او فرانسه د مرکز پا دیال سوا پینزنیویم کال که تاسیس شوی فرانسوی سمن پا نوخ سره د فرانسه د شانتی خار د شارداره د دغه خار د اعظم مانه در طولگه د سان لیس خارواله او د سورپون پا همتون پا ملگرتیا سره او هم د ایران د پینزو سینمایی شرکت او هنری مؤسسو پملا تر سره د لړم د میاشتې له 14 تر 14 نیټې پورې په نړیوال ډګر کې د ایران د سینما د فعالو او وړتیا لرونکو ډایرکټرانو د معرفي او ماډرن سینما د پیژندګلوي لپاره تر سره شو. همداراز ټاکل شوې ده چې یو ایرانی ډایرکټر خپل تر ټولو نوی اثر په مونیخ کې صحنې ته وړاندې کړي. پویان باقیرزاده له نیلوفر ندایی او امین مانیان سره یو ځای نن سبا په مونیخ ښار کې د بدنبال ناکجا په موقت عنوان سره د یو نمایشي په تمرین بوخت دي. دغه نمایش د یوې هغې څیړنیزې پروژې برخه ده چې په 2006 میلادي کال د جرمني هنرمند میریلا او د جرمنی څیړاندو په ملګرتیا او مونیخ ښاروالۍ په پانګونې سره د فریډریش ایربرت فاونډیشن او د جرمنی د نمایشي هنرونو د بسپنې په ملګرتیا سره ترسره شو او د څیړنیز فاز له بشپړتیا وروسته اجرایي فاز ته وارد شوی دی. د دغه پروژې په اجرایي فاز یا فیس کې د یو نمایشي اثر څو مستند او تولید جوړول شامل دي چې ډایرکټری به یې د ایران د پویان باقیرزاده په غاړه وي. د دغه پروژې نمایشي برخه ټاکل شوې ده په مونیخ ښار کې د شوی غایته تئاتر په حال کې اجرا شي. په دغه اجرا کې نیلوفر ندایی او امین مانیان به د لوبغاړي او ساز جوړونکي په توګه د جرمني عواملو ترڅنګ شتون ولري. د دغو ډایرکټرانو مخکې په ایران کې د بعد از اتفاق، رام شدگی او مجهول مرداد په نامې سره ډرامې صحنې ته وړاندې شوې دي او د هغه برداشت دوم از قضیه اول نومې اوږد فلم هم د فجر په 14 جشنواره کې نندارې ته وړاندې شوې او په 19 کال کې په هنر او تجربه ډلې کې په پردې وښودل شو.
ایزانو د دې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ. Thank you.